arzo velkých.
Dhe difa vizarat vajan mrestjal Muhammad Radmanishvu. Zmurzhag la Azadi Radio Auri. د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپله سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او د دوی امنیت ګواښي. دا غوښتنې د سه شنبې په ورځ په یاد د ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیر څو کالو یې په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشران دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شه محمود دی، د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي، عملیات دی وشي، ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی. او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځایونه دي چې کم سړی ساحه کې پروت دی، هغه ساحه ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولس ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي.
د ترقی او د نور کم انکشافي پروژو کې باید هغوی له خوانه هم کومک وشي، هېڅ شی له خوانه توجه نه شو تر اوسه پورې انکشافي پروژو ته دوام ورکړي. پوره د ګړې او انکشافي پروژې دلته تطبیق شي، شوراګان دې جوړ شي، باید توجه د دې رسوالۍ د دولت مرکزي نه غوښتنه ده چې توجه ول ورکړي.
د وانت اوسیدونکي وایي له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف دپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاونډ کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ویل کېږي د پکتیا په یو شمېر ادارو کې د ټوپک په زور پر دندو ګمارنې روانې دي او دا خبرې د پکتیا چارواکي هم مني. په دې اړه داود تپان نور حال راکوي.
د پکتیا چارواکي وایي د ولایت وکیلانو او بانپوزه کسان غواړي چې په ادارو کې د خپلو کسانو ځای پر ځای کېدو لپاره د ټوپک له زوره استفاده وکړي او په یو شمېر ادارو کې د خپلو ګټو په خاطر خپل کسان په دندو وګماري. د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي وویل چې د ډېرو ادارو امتحانونه ډېر وخت په همدې خاطر ځنډیږي چې د وکیلانو او بانفوزه کسانو له لاسوهنې یې خلاص کړي. دوی زیاتوي چې په ډېرو ادارو کې وکیلانو او بانفوزه اشخاصو په اداراتو کې له ټوپکه ګټه اخیستې او خپل کسان یې ګمارلي او یا یې هڅه کړې چې وی ګماري.
اکثرا په اداراتو کې په تقرریو کې دوی مستقیما مداخله کوي، حتی ځینې داسې بیلګې هم خلکو لیدلې دي چې د مصالحه د صلاح په زور هم ځینې کارونه کوي. نو ما هیله دا چې هر هغه څوک اصلا خو باید په هیڅ عرصه کې څوک پکې ونه وایي.
دا د په خبره له مرکزي حکومت هم پرله پسې غوښتنې کړي دي چې اداراتو ته د پارلماني ولایتي شورا وکیلانو او بانفوذ اشخاصو په خوښه کسان ونه لیږي، دا وړتیا او شفافیت پر اساس د ځوانان پر دندو ګماري. دا مرستیال والی دغه خبره چې وکیلان او بانفوذ اشخاص په ادارو کې لاسوهنه کوي د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم منی، وایي وکیلان ځکه په ادارو کې خپل کسان ګماري چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د دوی لپاره کار وکړي.
هغه څوک چې غواړي د دوی کې خلک مقرر کړي، مقصد دا نه ده چې په کې اصلاحات راسي، یوازې کې د خلکو د خدمت لپاره یو کار وسي. دوی فقط غواړي د ځان په خاطر باندې پارلماني انتخابات روان دي، پارلماني انتخابات پر کار کړی وي. دوی غواړي چې دوی ادارات کې خپل د خوښې وړ کسان مقرر کړي تر څو په آینده کې دوی لپاره په انتخاباتو کې کار وکړي، انتخابات کې دوی درغلي وکړي. نور د مسخت نه لري چې دوی د ولس ته د خدمتو په خاطر باندې کار کړی.
نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د مرکزي حکومت نه پاملرنه د دې باعث شوی چې وکیلان داسې کارونه وکړي او خپل کسان وګماري. په خبره وزیران، والیان او اداري رئیسان د دوی بې ځایه لحاظ کوي چې په پرله پسې ډول داسې کسان په ادارو کې ګمارل کیږي چې وړتیا نه لري. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا اکثریت اداراتو کې رئیسان او د بشري منابعو مامورین شکایت کوي چې ډیر وخت د بانفوزه کسانو او وکیلانو له لورې ګواښل شوي او په زور اداراتو کې ناوړه کسان ورته په دندو ګمارلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو دا دا افوی نریوال سازمان وای پر طول نره که دا ادامون شمیر پا بساری دول لور سویدی. دی سازمان پا زنگری دول ایران، سعودی عربستان او پاکستان ته په اشاره ویلي چې په 2015 کال کې د اعدامونو تایید سوی شمیر په تیرو 12 کې ساری نه لري. دا فوی د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور سو ویل سوی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 1440 اعدامونه سوي چې د وړم کال په پرتله په اعدامونو کې 50% زیاتوالی څرګندوي. دا سازمان وایي چې لږ تر لږه 90% اعدامونه په ایران، سعودی عربستان او پاکستان کې سوي دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې اورو.
د افی د نړیوال سازمان مشر سلیل شتی ویلی چې په نړۍ کې د اعدامونو د شمیر لوړیدل ځورونکې مسله ده او مخنیوی یې باید وشي. سلیل شتی ویلی ایران، سعودي عربستان او پاکستان په زیاتو مواردو کې له شفاف او منصفانه قضاوت پرته او په بېساري ډول زیات خلک تیر کال اعدام کړي دي. دا قتلونه باید بند سي. په تیرو لږ تر لږه 15 کلونو کې دولتونو دومره خلک نه دي اعدام کړي. د سلیل شتی په وینا دا ناسم باور چې اعدام به موږ ته په ټولنه کې زیات امنیت راکړي باید له منځه ولاړ شي. دا افی نړیوال سازمان وایي چې د نړۍ د اعدامونو حقیقي شمیر شاید تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه سوې ده لوړ وي، ځکه یو شمیر حکومتونه په پټه مجرمین اعداموي. د بېلګې په ډول دا افی نړیوال سازمان په خپل کلني رپورټ کې د چین یادونه نه ده کړې چې د نړۍ د نورو هیوادونو په کچه زیات اعدامونه کوي، خو په دې اړه ارقام دولتي راز ګڼي او له خپرولو یې ډډه کوي. د افی په نړیوال سازمان کې د اعدامونو څارونکی اولواتو سین په پولا وایي چې د اعدامونو د شمیر د لوړېدو دقیق عوامل لا نه دي څرګند. په شمیر هیوادونو کې لا هم مجرمین په پټه اعدامېږي، خو د بشري حقونو څارونکي اوس دا امکان لري چې په داسې هیوادونو لکه ایران کې ارقام ترلاسه کړي. د افی نړیوال سازمان وایي د اعدامونو د شمیر له زیاتوالي سره د اعدام سزا د له منځه وړلو لپاره ځینې پرمختګونه هم شوي دي. څېړونکی اولواتو سین په پولا ازادي راډیو ته وایي چې تېر کال په کانګو، فیجي او مدګاسکر کې د مجرمینو پر اعدام بندیز ولګېد.
Last year saw a dramatic rise in executions globally with the IS.
تیر کال په ټول نړۍ کې د اعدامونو شمیر لوړ و چې په تیرو 15 کلونو کې ساره نه ده لیدل شوی. دا ځکه چې په ایران، سعودي او پاکستان کې ډیر خلک اعدام شوی دي. تیر کال د وړم په پرتله 50% زیات خلک اعدام شوی دي. خو د نړۍ په ځینو برخو کې پرمختګونه هم شوی دي. د بیلګې په ډول په کانګو، فیجي او مدګاسکر کې پر اعدام بندیز لګیدلې ده. د افی نړیوال سازمان څرګندوي چې تیر کال په اروپا او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې څوک نه دی اعدام شوی. بیلاروس یوازنی هیواد دی چې لا هم د مجرمینو د اعدام سزا عملي کولای سي، خو تیر کال حتی په بیلاروس کې هم څوک نه دی اعدام شوی.
دا ازادي رادیو ده. یو باور دا دی چې په پاکستان کې د تروریزم ځپل یو سیاسي ستونزه ده. تحلیل کوونکې د دې باور یو دلیل دا بولي چې په هغه هیواد کې چې سیاسي مشران یې په ښکاره لمنه کړای سوي وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او یا د هغه هیواد امنیتي ځواکونه له هغو مجرمینو سره خواخوږي شي چې د مذهب په نوم جرایم ترسره کوي، نو هلته د ترهګرۍ له منځه وړلو ته د شک په سترګه کتل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو مطلب لیکلی چې ځینې ټکي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس داسې مهال دغه راپور خپور کړی چې هر کال په پاکستان کې سلګونه ملکي وګړي د تروریستي پیښو قرباني کیږي. د بیلګې په ډول تیره میاشت په لاهور کې په یوه ځانمرګي برید کې تر اویا ډیر کسان وژل سوي چې له دې سره یو ځل بیا په پاکستان کې د تروریزم ستونزې ته د نړیوالو پام ور واوښت. د همدې چاودنې په تړاو امنیتي ځواکونو سلګونه مشکوک کسان نیولې دي، خو بلخوا په دغه هیواد کې د اسلامي قانون د پلي کېدو لپاره د خلکو مظاهرو ته په کتو چې یوه بیلګه د ممتاز قادري په پلوي وسوه او په پلازمینه کې اجازه ورکړل سوه، نو دا باور رامنځته کوي چې په پاکستان کې د تروریزم سره مبارزه سیاسي اړخونه لري او سیاسي ستونزه بلل کېږي. ممتاز قادري مقدساتو ته د سپکاوي په وړاندې مبارزه کوله او د نوموړي تر اعدام وروسته زرګونو کسانو مظاهره وکړې چې د شخولو پر مهال لوړ پوړي پاکستاني پولیس افسران هم د دوه لپاره راټول سوي وو. د تروریزم سره د رښتونې مبارزې په اړه پښتني هغه مال هم راپورته سوی چې د پنجاب ایالت اعلی وزیر رانا ثناء الله په خپل سیمه کې د یاغي ډلو فعالیت رد کړ. په داسې حال کې چې پاکستانی تحلیلګران وایي په دغه ایالت کې بیلابیلې ډلې په مختلفو نومونو په پراخه کچه فعالیت کوي. په دې ډلو کې یوه جیش محمد ده چې ویل کېږي تر بیلابیلو نومونو لاندې فعالیت کوي، او د دې ډلې مشر مسعود اظهر په 1999 کال کې د یو شمیر هندي مسافرینو د خوشي کېدو په بدل کې د هند له زندان څخه خوشي کړای سو. لشکر طیبه بله ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو یوه تروریستي ډله بللې ده او د جماعتو دعوه په نوم په دې سیمه کې فعالیت کوي. دغه ډله په 2015 کال کې په پاکستان کې منع اعلان سوه، خو مشر حافظ سعید په ټول پاکستان کې په آزاده توګه سفر کوي او خلکو ته په ویناو کې وایي چې د لویدیځو او هندي وګړو پر شتمنیو بریدونه وکړي. په همدې پنجاب ایالت کې سپایي صحابه یوه بله ډله ده چې ویل کېږي په پاکستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د څو بریدونو مسؤلیت لري. جماعت الاحرار بیا له افغانستان سره پر پوله په قبایلي سیمو کې له اسلامي دولت ډلې سره خپله خواخوږي اعلان کړې ده. د جنوبی او جنوب ختیځ آسیا په اړه د تحقیقاتو د نړیوال مرکز وډراو ولسن یو ورپوړي غړي مایکل کوګلمن اسوسییټډ پریس اژانس ته په یو ایمیل کې لیکلی چې که څه هم دغه ډلې بیلابیل اهداف په نښه کوي، خو وایي که چیرې په پاکستان کې د ټولو فعالو تروریستي ډلو په اړه خبرې وسي، نو ویلی سو چې ټوله سره ورته ایدیولوژي لري او ډیری یې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. لبلی خوا که پاکستانی سرتیرو ته وکتل سی سره لدی چې زرګونه تنه له افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو په وړاندې جګړو کې مړه یا ټپین کیږي، خو له هم د پاکستان پوځ د تحلیل کوونکو په خبره له دغه وسلوالو ډلو سره تاریخي اړیکې لري او دا په سیمه کې د امنیتي سکتور د دندې په اړه شکونه راپورته کوي. لدې سره سره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د پاکستان د پوز ویان عاصم بجوا په تیر وختونو کې لوسلوالو ډلو سره د پوز اړیکې رد کړې، خو اوس یې په یوې مرکې کې ویلي چې پوز د تروریستانو په برخه کې یو بل پالیسي لري. دوی د تروریزم په وړاندې د هغه هیواد عملیات له تبعیض لیرې بولي. که څه هم د پاکستان پوز وایي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ غواړي او په دې مبارزه کې د نړیوال ملاتړ تمه لري، خو دا باور هم پر ځای دی چې تر هغو چې د پاکستان ټولنه د تروریستي مفکورې لپاره زمینه برابروي او تر هغو چې دا هیواد له دې ډول ایدیولوژۍ سره په کلکه مبارزه ونه کړي، نو کېدای سي له همدې ځایه نورې ورته ډلې او افکار هم راپورته سي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
دا ازادي رادیو ده. په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې ټینګ سوي اوربند له دغه ځای د تیرو سویو نلیکو خوندیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. دغه نلیکې ګاونډیو هیوادونو او تر یوه حده اروپا ته مهمې ګڼل کیږي. ویل کیږي هغه اوربند چې د سې شنبې په ورځ په سیمه کې نافذ سو تر ډیره رعایت سوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالی محمد سالی جزئیات وړاندې کوي.
پلانجمن سیمه نګورن قرباخ کې د وروستي اوربند نافذیدل د آذربایجان، ارمنستان او د سیمه نورو هیوادونو ته هم مهم ګڼل کیږي. د انرژي په نړیوال تجارت کې د قفقاز سیمې رول د غرض د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ زیاتیدونکو شخړو د سیمې قدرتونه هم اړیستي څو هغه اوربند چې د سې شمې پرس په دې لنجمن سیمه کې نافذ سو لنجدي وڅاري چې آیا رعایتیږي که څنګه. هغه دوینه لیک چې د آذربایجان لویدیځ برخه د قفقاز له طریقه تیل او غاز لیږدوي لنجمن سیمې نګورن قرهباغ ته نږدې پرتی دی. د هر ډول شخړې پراختیا شایي دغه دواړه نلی کې له خطر سره مخامخې کړي. نګورنو قرهباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده، خو په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. په قبرس کې د نیکوسیا پوهنتون د انرژي جیوپولیټیک او اقتصاد استاد تیودوراس تساکیریس ازادي راډیو ته وویل هر ډول شخړه به په دغو نلی کو اغیز وکړي. نګورنو قرهباغ سیمې ته د یوې بلې بالقوا جګړې د لمن غځېدل شایي پر دواړو نلیکو اغیز وکړي. دواړه اول د آذربایجان او بیا د ترکیې لپاره اوله درجه، ورپسې اروپا او د نړیوال اقتصاد لپاره تریوه حده اهمیت لري. هغه نلیکه چې د باکو له ختیځ نه د ترکیې جیهان ته غځېدلې د ورځې د یو میلیارد بیرلو په اندازه تیل انتقالوي، ډېره برخه یې اروپا او یوه اندازه یې اسرائیلو ته ځي. بلخوا د کسپین سمندرګي د 9 میلیارد متر مکعب اندازه ټول طبیعي غاز د آذربایجان له ختیځ نه د ترکیې مارکیټونو ته ځي.
د ازادي راډیو د راپورونو وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر کم سوی چې د ترکیې د سمندر له لارې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د ترکیه او اروپای اتحادیه د نوې موافقې پر اساس هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي باید ترکیه ته واستول سي. یونان ته د غیر قانوني مهاجرینو د ورتګ بهیر ولې ټکنی سوی دی؟ فرشته جلال زی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونانی چارواکو نن وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر په بیساري ډول کم سوی چې له ترکیه د دوی ټاپوګانو ته ورسېدل. د دوی په وینا تر دې مخکې به هر ورځ 225 غیر قانوني کډوال د سمندر له لارې د یونان بیلابیلو ټاپوګانو ته ورتلل، خو په تیرو 48 ساعتونو کې دا شمیر 80 ته راټیټ سوی دی. یونانی چارواکو دا نه ده څرګنده کړي چې د هیواد ته د ورتلونکو کډوالو د شمیر کمیدل تر کومه حده د اروپایي اتحادیه او ترکیه له موافقې سره تړاو لري. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو نن وویل چې دا د اروپا او ترکیه د موافقې اغیز دی. د اروپایي اتحادیه او ترکیه د موافقې پر اساس د یونان حکومت د دوشنبه په ورځ په لومړۍ جوپه کې 200 تنه چې لشتلژه 240 افغانان پکې وو ترکیه ته واستول. د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به ترکیه د سوریه د خلکو په ګډون ټول هغه غیر قانوني کډوال چې په قاچاقي لارو د مارچ تر شلمې وروسته اروپایي اتحادیه ته ورغلي مني، او په مقابل کې به اروپایي هیوادونه د سوریه هغو کډوالو ته چې په قانوني ډول له ترکیه ورستول کیږي ځای ورکوي. اروپایي اتحادیه د دې موافقې په بدل کې ترکیه ته زیاتې پیسې هم ورکړي دي. له ترکیه سره همداراز ژمنه سوي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په بحث کې به هم پرمختګ وشي. خو د ترکیه او اروپایي اتحادیه پر دې موافقه په نړیواله کچه انتقادونه سوي دي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ یو مشر وینزل میخالسکی د سیشنبه په ورځ د یونان په لیسبوس ټاپو کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل
EU and Greece is doing something really
اروپایي اتحادیه او یونان یو ډیر زورونکي او غیر قانوني کار کوي. دوی له کډوالو سره ډیر بد چلند کوي او ځان ورڅخه خلاصوي، او دا یو ډیر خوشینونکي کار دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR ویلي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیه د موافقې پر اساس به یوازې هغه کسان بیرته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته ورسیدلی دی. په یونان کې د دې ادارې ویان دي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50,000 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې بے برخلیک پاتې دي.
د ازادي راډیو ته په دې خبرونه کې دا موضوعات وړاندې شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ټولو سیاسي نمائندګیو ته یې سپارښتنه کړې د هغو هیوادونو ساتونکو ته چې افغان کډوال په اجباري ډول باسي ویزې ورنکړې. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر د افغانستان د متحد اسلامي حزب مشر وحید الله سباون وایي اروپایي هیوادونه باید په زور افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي. او د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی باید دا روښانه کړي چې په کومې حکومتي کړي له حکومت سره د دغه ګوند د خبرو مخالفت کوي.